ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادي رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه هغه راپور رد کړی دی چې وایي د افغان ښځو پر حقونو محدودیتونه زیات شوي دي. یونامه پرون په یو راپور کې چې د 2024 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي ویلي چې د دې درې میاشتني راپور د جوړېدو په ترڅ کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په مؤسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګاو او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونامه په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ زیانمنوي دوام ورکړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو بیان کې چې نن یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ ده اندېښنې بې ځایه بللې او رد کړې دي. په بیان کې د یونامې د راپور هغه برخه له حقیقت لرې بلل شوې چې وایي ښځې نشي کولی له شرعي محرم پرته بازار ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د آزادې داوطلبۍ له لارې 28 میلیون ډالر لیلاموي. مختار اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه په یو خبر کې وویل چې دا ډالر د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغانۍ ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمیر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښته یې سوځولې دي. د وزارت نن په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښته چې له دې سبز ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي وو سوځولې دي. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن وروسته له هغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو احتساب پیل کړ. د اعلان لسګونه زر مسافر اغیزمن کړي دي. د اورګاډو کارکونکو وایي چې د تقاعد په تنخواګانو او نورو امتیازونو کې زیاتوالی راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي احتساب وروسته له هغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي محمد یونس په مشرۍ له موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه. او د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نام توستوري نیمار سره د دوارخیز موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکړی. دواړو خواوو د دې موافقې جزئیات نه دي ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سن جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی د الهلال کلب لپاره یوازې اووه لوبې کړي، یو ګول یې وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړي دي. الهلال پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې د لوبېدو په خاطر مننه کړې. نیمار د 2023 کال په اګست میاشت کې له سینټ جرمن څخه جلا او د 94 میلیون ډالرو په بدل کې له الهلال سره یو ځای شو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونۍ خبرونه.
سلامونه او درنښت فرشته صحاکه ما تاس ما حق دی د دیونه پخپرونې کې ما قربانه یم. د جرمونو نړیوالې محکمې د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. لدې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونې چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوالې محکمې سرنوال کریم خان لدې محکمې غوښتي و چې خزو زپلو او د بشر ز جرمونو لکبله ل طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیزه ولري د په پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن راسره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل میرمن شینکی کډوخیل، همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد ښاغلی نجیب آزاد هم را سره خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خره اغلاست وایم. ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پیل بده باس خاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پیل کې د خبرونه د آی سی سی محکمه په تړه ورته وای چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څه ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو محترم ملمنو ته او ریډونکو ته. معلومدار دا یو بین‌المللي محکمه ده چې په اصطلاح خپل استقلالیت لري، یو سلو پنځوس مملکتونه دي عضویت لري، او اصلا په اصطلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بین‌المللي سطحه باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره د اسیا محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم، تر څو پورې دوی په اصطلاح جواب ګوی اوسیږي او دوی ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده او دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرهوال شته، په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم لنده غلط نه بي کېدی شي چې آزاد څه په دې باندې بهتره معلومات ورکړي، او د یو ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیري کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونو کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیې څېړنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي خپل عرایض د محکمې ته ولیږي. خو معلومدار دی پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاتې راکه او شواهد مات ما موجودی او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو او امنیت اشي خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې په دی باندې فیصله کوي چې امر د گرفتاری ورکول کیږي نو وی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا پسلا که حکم د محکمې هغه باندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد، تازه صاحب دارته وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د حکم په څه معنا ده او دا به د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د ښځو د حقوقو په تړاو څومره غیزی ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیواله جزایی محکمه دا حکم تر دې وړاندې کوم حکم نسوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو، ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې هم. په تیره کې هم داسې حکمونه سویدی صادر سویدی تاثیرات خپل لرلی دي. هغه هیوادونو د هغه هیوادونو مشران یا هغه کسان چې په هغو باندې دا حکمونه صادر سوي دي هغه نشي کولای چې هغه هیوادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړیتوب لري. البته د آی سی سی غړیتوب نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی. یو د روم د اساسنامې غړیتوب اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړیتوب اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دا هیوادونه څخه چې دی غړیتوب لري، یو څلور لوښ هیوادونه چې غړیتوب لري پیغو کې اکثریت او بشپړ غړیتوب لري، یعنی هم د روم د اساسنامه تصویب کړی دا او هم د شیشي غړیتوب اخیسته دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډیر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیا مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دی، هغه هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړیتوب لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کیږي هغه بیل باس دی. د افغانستان په تړاو ساس پښتن تر اعظم چې تاثیرات به دي، موږ خدا چې په تیرو درې کلونو کې وسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړ توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي. سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو سره هېڅ راکړه ورکړه نه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابته شوله چې د دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران، ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، په دې معنی چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو، د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنی دا اوس چې د طالبانو حکومت څه عملونه دي، دا فشار دی کړی دی، اوس چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د دې د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي، یا مثلا د دې ویاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنی چې فشار احساسوي، د فشار احساسېدو دا معنی چې دا خلک نور انزوا ته ځي، او انزوا یې په دې معنی مانا چې دای داوینی چې دای واکمنۍ بدل لاسته شي. او ته ټول مهمه ده کدا خلک نن هغه وادونه ته سفر نه کوي چې هغه ټول لري د آی سی سی او ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري. سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونه نه ده، خو که فرض کو چې دا شی و هم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایی محکمه حکم صادر کړی دی نیولو، هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال لري چې ډېر ژر دا راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاوره کې پټمي پیدای کی وینيسي، او کبل خاوره ته ځي، البته هغه وادونه چې هغه د آی سی سی غړي توب لري، نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیوسي. یعنی تر حیات دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیوسي. چې نه محکمه حکم صادروي، تر اوسه خپل ځان والی د محکمې څخه د دې نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره، او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړه، یا دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزما وکړه، او کله چې د اریزما وکړه تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما، او د دې ترمن سره شپږ میاشتې کمیونیکیشن وسو. د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالباً د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ماتراغه چې د اریزما ومنه سو، اوس اعظم دې تاسو پوښتنه مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. اول خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنی د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي. هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی څېړلی شي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډله ییزه وژنه ده، او په هغه کې د فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زوره یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جورسډکشن چې د ټیمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه محکمه نه جوړه شوی. په 2019 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره آی سی سی رامنځته شو. د کوم اسناد او شواهد اوس تاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم اریزه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلان چې هلته کیږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې اووم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې، چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکي لحاظ لږ شمېر میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې او د هغه د ډله ییزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو د یغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د آی سی سي په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډپورټیشن بحث راغی. په فورس ډپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د دوه نیمو کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي او هغه په رواني ستونزه اخته شوي دي. آی سی سي د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېد له شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامات چې د هغه په چوکاټ کې جوړ شوي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شوله د 2022 د ډسمبر نه وروسته تر جنوري پورې 2022 جنوري پورې وایم چې دې باندې څارنوالۍ خپله څېړنه بیا وکړه چې آیا دا د روم د په ځانګړي توګه د ومه د شپږمې ومه اتمې مادو سره سمون خوري کنه او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا دغه د تعقیب د پاره د هغه اشخاص چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپل ما بیا د خو سره د تماس غوښتنه وسول چې د ډیرایو سره تماس ونیول سو او دا اسناد کره سول. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې امابسینو کې بندیان پاتې شوي او راخلاصې وو د یو سره هم د یو اسناد او شواهد هم راجع مسوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دي باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړي، لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشري د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي. اگر راټول سول د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګری ملتونو ته ورکړي وو د غسم په لور واخیستل، د لوی راپورونو نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوی وو د غسم په لور راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې مارکشه شو دی دغه نورسته څارنوالۍ دې ته ارز ولا چې دغه برخه په ځانګړي توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د آی سی سي په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو. هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد شواهد پیدا کړي. د هغو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل چې پیغه کې جنګي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره آی سی سي کار نه لري چې د هیوادونو کې د ډلو ترمنځ جګړه وي. یو په جګړه کې جنګي جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې انداز خاموشه پاتې شوی ده. دغه دوسیه د مرحلې ته راورسله. نو دا هغه مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیر زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. اغل جلالی هم را سره پخپرونه کې راغله دا وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست وایم پخپرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه د ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته له شکه چې د افغان خويندو مبارزي په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر ور دي، که هغه د افغانستان د نن دی، که هغه د مبارزي د سړکونو باندې د وټولو د لارې دي، او یا هم کچيري د کورونو څخه دي اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسو شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلیټ فارمونو باندې یعنی یو پلیټ فارم خالی نه پاتې سوی چې هلته د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمائندګي نه کړي، او په دغه پلیټ فارمونو کې هیڅ یو میرمنه، هیڅ یو مدني فعال، هیڅ یو د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق لباندي خبري نه دي کړي. څومره چې ما په یاد دي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوال ټولنې څخه د آی سی سی څخه د نور هغه سازمانونه یعنی هادونه چې په دې برخه کې کولای شوی چې یا لابي وکي یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهم اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه یعنی د شوزو نهادونه چې د دوی ونده به څونه وو پکشي کې یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقوقو د نقص د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رائټس کونسل یا د بشري حقوقو د کنوانسیون همدارنګي آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوی دی نو پرته له شک چې د دوی ونده سلفي ساده غیزمنه هم و او هر یوې خپل تر هده ماول کچيري د ممکن د مبارزې لاري به مختلفې وي د پلیټ فارمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم اډوکیسي میټینګز کې دوی په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور الته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي لیکن ونده د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونو چې یا په مستند سازي برخه کې یا د بشري حقوقو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقوقو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دنن افغانستان کې په بیرون د افغانستان کې په انلاین شکل باندې د دوی د ټولو ونده د قدر وړ دي
ډیره مننه میرمن جلالی بیرته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو ورزو میرمن کډوخیل ته میرمن کډوخیل کا دا راته وایي چې په دغه درې او کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول د ښځو حقونه نقض شول همدارس د بشریت ضد جنایات وشو په دغه کې تاسو څه وایي چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې د جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي داسې د تاوار ته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي
خب یو خو د آی سی سی کچېره د حکم د گرفتاری صادر شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی چې څنګه چې آزاد سبم ځینې مسئلو ته اشاره وکړل که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول قاچاقزیانو سره زیاتی وشو مثلا مختلف ارقام را کیږي چې په یو کال دمخه حتی ویل چې 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي د قوم په نوم باندې زه کوم هغه مشکل چې د پخوانی قرباندان رازق سره چې و همدارنګه په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به مې خلک په جرات پیدا کړي او دا رئیس په وړاندې کیږي او دا احکام به صرف دوه نفر پورې نه بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیل او اتمن هغوی ته هم د مثلا متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسؤول دی که هغه د امر بالمعروف وزیر دی که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي او مطمئنه که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی چاته د تعلیم موضوع شاید اګه په دې جرایمو کرانه شي بلکې هغه گرفتاریان سوي دا او هل تکول شي شوي دي حتی ځین جنو ادعا کړی چې په دې باندې جنسي تیرای شوی دا دوی حامل شوی دا ټول مسائل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دی په دغه اساس باندې بل موضوع بل محکمه خو بل محکمه کې دل شي سي آی سي جی و سي کې دغه په حساب باندې به اشخاص ته شکایت کوي چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي چې په وسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنوانسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې ادعا شوې ده خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتره دي ځکه چې موږ ولیدل چې هم دغه یو حکم څومره تاثیرات واچول څومره غوغای راپورته کړلې او دا کېدای شي چې دا که اوس گرفتاری مو نشي او په گرفتاری کې یو ستونزه مخامخ شي عملي دي هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې په محدودې سي رسپېژندلو مسله ماتلېږي اعتبار رو باندې کمیږي او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دې متوجه کیږي چې په کوم لار چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي دې جرأت پیدا کړي چې ورو پورو دوی هم خپل ارائز وړاندې کړي او شواهد اتا محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا جواری په داخل د افغانستان کې او ات په بینلی سات
مننه. آزاد صاحب تاسو تر ازو د دغه محکمې دغه غوښتنه کا ومنل شي نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته نږدې دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملایبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلایم نه دی نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګوره حتی د هیوادونو محاکم د نړیواله محکمه ده د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایه به چیړي او حکم صادروي ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي لیکن تر تعقیب لاندې خو یې آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه. ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږ یا نړیوال جرم ورته وایي طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې د مکاتبې چې من کړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخبارات یا جیډیا چې کومې میرمنې یا نارینه نیولي دي او هلته یې دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې هغه د فرمان له مخې سوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبت الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر لري، قاضي القضاه دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادریږي ته کله چې محکمه صادروي بیا طبیعي خبر ده په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وثیق د دې استخباراتو مشر دی او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي بیا دا فرمان په قاضي القضاه پسې ټابه کوي او دی بیا خلک نیسي. همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر چې دی، همدارنګه مثلا د تعلیم او تربیه د وزارت مشر چې دی چې په انجونو باندې مکاتب بند کړي، یا د لوړو زده کړو وزیر چې دی چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړي دي. دا دغسې هغه دی، هغه سټپس دي یا زینې دي. دې ته د خلک راځي، دا به سفرونه ده، نور خو به سفرونه کوي، کوي نه کوي بندېږي، یعنی دنه په افغانستان کې. بل بحث دا دی که چیرته دی هغه هیوادونو ته سفرونه هم نه کوي. اوس که چیرته دی بعضې هیوادونو ته سفرونه کوي، مثلا د ګاونډي هیوادونو ته، هغه ممکن ونه نیسي ځکه چې هغه د نړیوالې جزایی محکمه یا آی سی سی غړیتوب نه لري، پاکستان نه لري، هند نه لري، ایران نه لري، یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري. دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي، هغه هیوادونه مکلف نه دي چې دی ونیسي، خو تر څار لاندې خو دي نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای. بیا دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر مهال یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري. که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افه اعلان شي، هغه افه کې اعلان هم سي، هغه افه د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایی محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه ویشي، هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت راغی او دا خلک ژوندي و په افغانستان کې، دا به نیول کېږي لږ تر لږه قید دېرش کاله دی په بند کې باید تیر کړي. لهذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري، د قوانینو نافذه قوه نه لري، او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سته، داسې پولیس نړیوال پولیس نه، انټرپول خپل چوکاټ دی، خپل لایحه عمل دی، خپل قانون دی، هغه په آی سی سی پولیس نه دي، یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي. هیوادونه هغه چې غړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه د دې هیواد ته دننه ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې په خپله جغرافیه کې به دا خلک نیسي که دی ورځي. د نن نیول شونې نه ده، اما د سبا نیول خورا خورا ډیره شونی ده یا کدی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې بدلون راځي د کې خو شک نستا چې د طالب دغه واکمنی به لمنځ ځي د خو امکان لري چې د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني و هغه لا ډیر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډیر خراب سه حتی د نن په طالبانو کې تر کومه چې معلومات لرم د طالبانو په مشران کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شي ادامه ورکړو نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لهذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه که ما ثبت کړې وه نن یو بل څوک کولی شي سبا دا جرأت پیدا شه چې د 2002 اوسه نور جنایتونه چې شوي دي یوازې طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې جنایتونه شوي دي هغه توپک لاران چې په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وډه جنایتونه کړې دي اسناد او شواهد د خلکو سره سره مثلا تر ما نه دي رسیدلي ممکن یو څوک جرأت وکړي چې تر ما به تر اوره سي ځکه ما دغه ادرس پیدا کړی دی په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکړي یعنی دا دروازه پرانستل شو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل شو دا یو ډیر لوی کار شوی دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې یوازې توپک بحث نه دی یوازې ته توپک باندې جګړه نه کوي دلته نورې لارې دي په یوویشتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته یې ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې شته نو د ډېرو نورو خلکو دپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس دپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یغوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولی شئ او دا او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې د دغسې کړنو نیت لري که هغه په واک کې وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونیږي چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډېر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډېر مثبت تاثیرات لري
مننه آزاد صاحب بیرته به هم را وګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات هغوی محدودیتونه وضع کړي دي لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه
پرته له شکه کله چې هدي اقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي یعنی غوښتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سی او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدلی سی دا په دې معنی دی چې د راتلونکو لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سی نور کسان نور مجرمین هم پیدا سی او دغه لیست وغځیږي د دې لپاره هیله سته دی پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو د همغه ورځ څخه دا بحث او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره او همدارنګه حتی دغه د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل بحث چې دی د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره سي همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روان د اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي زه مطمئن یم چې دغه لیست بلا وغځيږي او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي او افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاسه راځي هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامو باندې او د قانون په نامو باندې حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دي ته مکلفه دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندي وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړل او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجي سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس هدي اقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا د یو نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من هیڅ دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونی نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبيزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقص قضایا وي سبتولي، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه وچی، یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتی د دوی سره سوی و. موږ حتی داسې قضایا سبت کړی دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وای دي، یا مثلا دوی توقیف سوی دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللی دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي او د ټولو ځوانانو څخه، د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر دا ننه پورې دوی مبارزه وکړله، او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي، او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي، تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چې راغلی دی ظلم یې کړی دی، زیاته یې کړی دی، یو جرم مرتکب شوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نو وو، یا دغسې یو فرهنګ چې دوی وکولی سي مثلا آی سی سي محکمې ته کش سي، د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي، هغوی حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آګاهي زموږ تر نوي نسل، زموږ تر میرمنو لا ډیره سي، پراخه سي، تر څو چې وکولی سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی، بیرته هم تاسو را وګرځو. میرمن کډوخیل، تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو لارې د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیز ولري، او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هماغه افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره غټ پورته کوي، د دوی پر فعالیتونو به د مثبت اغیز څومره وي؟
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي، او نن چې د په مغه انوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخوالی یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی، دا خواست څارنوال د یوې محکمې اعلانیږي، نو دا خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې، او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غاک پورته کی، خپل غاک منظمه کی، او دغه شکایتونه هغه مراجعو ته چې کېدای شي هلته معاصره واقع شي واورېدل شي دا پورته کی، ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی، او افغان میرمنې او نجونې دغه قیمت ورکوي. نو دا چې دوی غږ واورېدل شو، دا مظالم نادیده ونه نیول شو، او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کیږي، نو دا خو یو ښه خبر ده د ښځو دپاره، او همدارنګه یو بد خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم، کله د افغاني فرهنګ په نوم، او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې دا رقم غیر انساني برخورد کاوه، متوجه سي چې دنیا متوجه ده، او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو آتا عبدارنګ شاد زده تنها چې افغان میرمن به تشویق کې د خپل فعالیتونه د خپل انسجام دی اوالی او د غک پورته کولو په خاطر باندې د اسناد ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخوده دوی د نامبودي په اسکیږي دوی به هم جرأت پیدا کړي او خپل پیسہ اواز په پورته کړي ګرچې ستانګزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې اته غل معلومات څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری یې شوی اما په هر صورت اې دې پایلې په خپل داخل طالبانو باندې مزیتی په ولس په مزیتی او په میرمنه باندې په
مننه آزاد صاحب تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات به پر د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې د خصوصا د خزو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس تولاړ سه یوالته د 90% بندیانو څخه یا مجرمین څخه پښتنه وکړي هغوی به تاته وایي چې دی بیګنا دی او دی سره عدالت نه رسوي یعنی دا هغه کسانو دغه انسانانو خاصیت دی په ځانګړي توګه چې څوک چې جرم کوي کله څوک جرم کوي هغه کله دا وایي چې زه مجرم یم نو دی د دې خبرګون خو همدا وي دی خو دا نه وایي چې وو د آی سی سی چې کومه پریکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړی دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی خو دا نه وایي دی به دا غندي همدا دې غندنه لا خورا ډیره ضعیفه وه د دې سیاسي اصطلاح وکاروله حال دا چې د آی سی سی کومه تاریخچه ته چې داسې اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره د محکمه ایجاد وکړه چې دویم نړیوال جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ سول په هغه کې پخوانی افسران هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان وو د چا دغه محاکمه سول د امریکا او د بریتانیا او د فرانس او روسیې دغه قاضیان څوک وو هم د امریکایان او روسانو او بریتانیانو او فرانسویانو مدافع وکیلان هم د دوی وو او سارنوالانو د دوی مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سی وو المانیان دغه سیاسي برخورد دیغه د مخنیوي د لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ سو او دا نړیواله جزایي محکمه را منځ سوچ په دې کې تر ډیره بریدا عدل او انصاف پلي کیږي لہذا د دې خبرګون خو تبي خبره ده هم ضعیف او هم بل سلدي نه دی یادی مظاهری هم پیل کړی دي تاثیرات به څه وي تاثیرات به دا وی چې هم دا اوس موږ تاثیرات ویني په تیر څلور پنځه ورځې کې د دې د ورختای د دې چې کومي مظاهری یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي معنی طالبان یې کوي یا خلک زور راایستلی یا چاته یو ور ډوډۍ ورکړي یا خپل خلک راایستلی خپل جنگالي راایستلی په خارونو کې مظاهره کوي کچیر فشار نه وای وارد سوی دی به د آی سی سی د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله دی به بیخي به تفاوت وای بیخي بنا خبره وای کچیر ته فشار نه وای وارد سوی دی به د ایرانیان سره دا مسله نه حل کو نه شریکولو ایرانیان به بیا اعلامیانه ورکول چې د هیڅکله طالبان خپل د ترهګر پولیس کې نه نیولې دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی لہذا د دې فشار وارد دي د لغبزه بیا فکر نه کوم استاد پښتنې په لبرخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې د خپل کړنو څخه لاس په سر شي ځکه اته چې کوم شخص نازه تر اوسه پورې دا کوم چې د دې مشر تر اوسه داسې ښکاری چې حتی د خپل طالبانو او هغه طالبان چې د تن جديد یا د دې کابینې وزیران دي دغه خبره غوښتنه نه منل کیږي کوم اغړید موثق معلومات زله رمه د دې وجدان چې د خپل مشر سروینی په کندهار کې دغه لونګي او واسکټ او سپلی استل کیږي دا تلاش کیږي په غوبنه لایته باندې است لہذا دا شخص چې دی دا د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو په کنټرول کې نه دی او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غنه اخلي راول پنڈی نه اخلي د دې په وضعیت د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی ځکه هغه د دې د امدی د پاره غلی دی لکه د دې د نابودۍ سبب بسی هغه طالبان چې په دې پویږي چې د دې نابودۍ را روانه ده هغه خورا ډیر خوشحالي دي او دا پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پر سی بیا به کوچلا خو کوټه ودي سیمه تولاړ شي خو په ټوله کې د دې د واکمنۍ د ختمېدو یو ډیر لوی زیری دی د آی سی سی د غوښتنه د سروالې د غوښتنه خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرارن ساس پښتنه تر لازم چې د دې په کړو وړو کې تغیرات راشي ځکه د دې کړو وړو جوړ شوی دم دی د پاره دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې د افغانستان نسل به سواد شي دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی یا د بشری عزت کړنی وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلی دی چې دا هیواد هر ادرس له هر ممکنه امکاناتو څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی دا همداسې ادرس دی. لہذا دا پرېکړه نورې پرېکړه به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډیر مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل کدا راته وای چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې بعد افغانو خزو پر یووالی باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالی باندې څومره غیزی وکړي دغه افغانان غک پورته کی د خپل حقونو د پاره غک پورته کی، او یعنی داسې یو غوښتنه چې د نړیوال بنسټ له خوا شوې د دوی ته څونه مثبت انرژي ورکړي چې دوی لا خپل د حقونو د پاره غک پورته کی، او افغان خزي چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نوره مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي.
زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحد دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چې سه اوس ورته ضرورت دی واقعا یا وخت را رسېدلی دی یو بهتره انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده. چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګنده دی، او کله ډېر فرعي اجنډا او د اصلي اجنډا او ځای نیول په داسې مسایلو باندې دوی خپل انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې کوم غواړه کو نه غواړو د افغانستان جنګ همیشه متاثر دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف ګروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپل ګټې او مسایل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی شي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت را رسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې غوښتنې یا داسې یو مشترک هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز دی هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته امیدواري بخښي د رقم د بین‌المللي مسایل یا دریز یا اقدامات، او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی موږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برتامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځته.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی ته، میرمن جلالی تاسو راته وای تاسو هم په دغه سی او بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي، دغه سی او غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ له خوا کیږي تاسو څونه تشویقیږي دته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي، او څنګه مو وای دغه سپریکړې د افغان خزو د انسجام د پاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سی او غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي.
ګورې دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلي شوي وي، او زما په شمول باندې، یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دیني ټکولي د بشري حقوقو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقره پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نو پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې، هیواد په هیواد، وزارت خارجي، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړه د افغانستان د میرمنو د مشکلات په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسایل و چې ډیر خسته کړي وو، او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا و چې دوی هغه سي اقدام مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقوقو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای نیو کوي. برعکس تقریبا تر یو ځایه پوری هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړل دوی عین چلند په خارج کې په خارج د افغانستان کې د میرمنو سره وکړل. کچیر ستاسو په یاد یې د دوه درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا یې ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او که چیرې څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولی سي دوی به خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډېر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دوی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولي دي چې څنګه کولی سو چې دغه پروسه لا پیاوړي کړو، څنګه کولی سو د کومې لارې کولی سو چې موږ هم په دغسې مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولی سو چې مثلا د آی سی سي په شمول باندې نور هغه آدرسونه چې دوی وکولی سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه آدرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولی سي هغه مبارزه چې پرېښی دی دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغسې یو وضعیت کې د ښځو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشحاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي، او دوی چې اکثریت کسان په اجبارا د افغانستان څخه وتلي دي دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسي او دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسي اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه پورې نه ده وتلی، او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو، حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی د دې معنا څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنا لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملا په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل.
زاد صاحب، تاسو ته راځو، څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي، او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی، او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وئ. نور باید څه وشي او څنګه کولای شو موږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخ ته لاړ شي، باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به یو څه وخت ونیسي. په دوهم سر کې زه د ټولو میرمنو، د ټولو نارینه و ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې کله دې څخه را تیر سو البته ټول نه ځینی کسان کغه نارینه وي کې خزینه وي چې هغه په ځینی ځایونو کې هیواز په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپل ګټه پکښی ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښی ویني یا که په ویانا کې وي یا که په ترکیه او دې سیمو کې وي او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملی ډول باندې آی سی سی یو عملی مثال دی. آی سی سی یو عملی ډګر دی. دې قضیه دوه نیم کاله ونیوله. د یوې ورځې کار نه دی. هر قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولئ هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونه ونیولې یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو. له بعد مرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کېږي او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالي، د اغلې کړوخیل ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي. خو ډېری برخه همدا مېرمنو ته معلوم دي چې د اغلې جلالي ته معلوم دي چې ډېری مېرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډېرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوه درې خبرې وکړي او هغې ته دا دی مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې نه د سکرین نه دباندې هم ډېر څه کولی شئ. مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې. یعنی زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هېڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې په یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړ. شپه ورځ مو ټلیفونونه و، د خلکو سره مو تماسونه ولې، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې کوشي خو ډېر ښه عملی کار وسی، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپلو سیاستونو یا د خپلو ګټو دپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نه د ښځو د مېرمنې، داسې مېرمنې زه پېژنم، هغه مېرمنې چې نن د مېرمنو د حقونو دپاره خبره کوي، هغه مېرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې دپاره چنې وهلې. نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دوی خوندې ځي او راځي. په ټوله کې هغه مېرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سمبولیک کارونو ناستو یا تر ډېره بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ږغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي. نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، په دلته په امریکا کې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته هم دغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځای د یوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، د یوه سیاسي ادرسو مخته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل ږغ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په پارلمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د غږ ته تاثیر لاندې راسم، بیا نه زما سبا خپل پورته زما بیا زما د کیسه یری. خو که دا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو له مخې او د اخلاقي مسولیت له مخې مجبور او مکلف چې به هغه باندې کار وکړم. تر اوسه پورې دا کارونه ډېر کم شوي دي. زه اوس خپله دا هڅه کوم چې هغه درتونه چې ډېر معتبر ادرسونه دي، د آی سی سی نه پرته، چې د ملګري ملتونو دي، د ملګري ملتونو هغه کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، او هغه ملګري ملتونه هغه برخې چې مکلفیت لري، که هغه مثلا آی سی سی پی آر وي، یون ڈی جی آر وي، هیومن رائټس وي. د یو خو سمه ده، د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی، هغه وخت نه وخت راپور تر کچې پورې کار کوي. اما هغه فشار چې د یو افغان په صفت یې واردولی شي، او د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولی شي، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې په خپلو ناستو کې، یو کلنۍ ناسته د ملګرو ملتونو، یو مثلا اضطراري ناستې دي، یو داسې ناستې چې ته د یو خاص هدف دپاره راغواړي کړی او هغه هدف ملي نه په بین المللي کچه ډېره مهمه ده. په افغانستان کې چې څه روان دي هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده. په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر ورځ پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي او د ملګري ملتونو فوق العاده ناصر راوبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوسه کار کوم. نو که چېرې دغه برخې ته راسو ملګري دې برخې ته راسي پرته له دې چې دیوه ودانیو مخ ته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقه په پرتله باندې دغه تاثیرات ډېر زیات وي او دا به هم عملي تاثیرات وي هم به اوږدمهاله تاثیرات وي او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېر زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروسته یو شیبو کې میرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي راټول سي او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لاندو ټکو کې راته وایي
نوی یا انفرادی اشخاص وی همدارنګه په مجموع کې نارینه او هغه سیاسي دي او مدني دي. زما په اند باندې یو مبارزه صادقانه ډېره مهمه ده او موږ باید په حقایقو باندې ولاړ دغه مبارزه وي. کله کله همدغه اوسني وضعیت ته ځینې اوازونه یا ځینې تبلیغات واقعا ډېر منفي او بې هدفه او ځکه چې کېدای شي د یو شخصي هدف لپاره وم د افغانستان لپاره ګټه نه رسوي.
ډېره زیاته مننه میرمن.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.